سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي. د هندي اوجکپوري ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللې او له افغانانو سره د هند د مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. ښاغلي سنگ همدارز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیز سره هم لیدلی دي. هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه. اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 30 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي. باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راویستل شي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې 3 طالبان وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په 2 ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 5 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران رول زیات و. ګربز 122 منډې او زدران 60 منډې وکړې. محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان اشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید. په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند 4 لوبغاړي وسوځول. تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي 2 وکټې واخیستې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي. د پاکستان مرکزی بانک همداراز وایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.5 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2.5 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي. د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې. د روسیې خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول. روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. زموږ ګڼ راپورونه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي دي. لا غېډلې دا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
موږ درېیم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی پاکس موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی.
د ښځو د نړیوالې ورځې د 2023 کال شعار دا دی چې د ښځو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوري نظام هم و، د ښځو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي،
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پای ته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې ښځې او زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د ښځو د حقونو فعاله اوژه امیل وایي هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا بې ارتباطه بولي وایي.
موږ درېیم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی پاکس موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی. اما اوس چې کوم کسان وخت رسېدلي دي په دې اند دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګېږو. موږ
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو کابل 2.5 کاله اوسي. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سینګارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویل وو. یوازې دا نه، دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیله ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور باسونه سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلورويش ساته
واره بشو کندهار ته. په کندهار کې وی میرمنې بیوزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن د غو بیوزله ښځو په مرسته لاسي کوچیاني کالي جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکو د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې په پوره کړي. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچنۍ کارخونه کې میرمنې لاسي کوچیاني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. پینځه څلوېښت کلنه سکینه چې خاوند یې سپینږری دی او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، د دې مرکز له لارې په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وای دلته لمړی د خیاطی کسب زده کړي او اوس په فیصدی شزینه کوچانی کالی جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنی اړتیاوې پوره کړي.
شپږ میاشتې مې دلته کار کوله د شاګردې پیس، اوس استاد سویم کار مې زده کړی ده د استاد راسه، اوس دلته فیصدی کار کوم. مثلا کمیس په پنځوس مشترکی، کمیس و پیجامه چی مانا پسل افغانی مشترکی. زما میره چی دی پنجره دی، زما یو زوی می شهید سو، اوس کوچنیان می پغاره ده، یو لور می ده، یو زوی می تپی ده، یو زوی می شهید سو. نو اوس چی پلاریش پنجره دی کار نسی کوله، اوس دو نزو بیادل تر ازم کار کوم، دغه سره بیاره یو نو که پا کور که بار بیاره دغه سره کوم، کومک کوم.
د کندهار ښار اوسیدونکي فرزانه چې د خپلې ناکسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړې ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کولای سي. دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا ور سر شو په پی سی دی می کار سره کوي، وسته میاشتې لس سره افغانۍ ما تره کوي. نو زه خپله چې یم د کور سرپرسته زه یم، ورونه دی خوندې می دی، زه خپله یم. نو دغه ماش ما ته ډېر کفایت کوي، ډېر غټ ما ته یې لاسته کړی دی. د حکومت سمې دا خواهشات یې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه بېرته علاقې د چوکاټ په داخل کې د علاقې د نجونو مکتبونو پوهنتونونه د علاقې صحیح کم قوانین چې د دې د هغه د تهدید کې په ښځو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمینه دې برابره کړي، ځکه چې ښځې ډېرې بېوزلې دي، کارونه نسته. استاذ خپله هم پوهېږي. نو لویو خواهشاتو دغه مې دا دی چې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه دې بېرته علاقې.
د کندهار ښار اوسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنۍ کارخونه کې پنځه لستونو بېوزله او اړمنو میرمنو ته د کوچنۍ کالو جوړولو له لارې او همداراز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو له لارې د کار زمینه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي دې ټولو بېوزله میرمنو ته لومړی زده کړې ورکړي او بیا د کار زمینه ورته برابره کړي ترڅو د خپلو کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنه یا پنځه ویشت تنه فارغه کوم چې هغه په مکمل توګه زه استادانی کوم چې دوی به په خپلو ځایو کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه مې تقریبا سل تنه فارغ کړي دي چې هغه اوس په خپلو کورو کې خپل کاروبار شروع کړی دی. هغه خوندې زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي، د کور سرپرستی دي، د خپل اولادو سرپرستی دي. نو هغه خوندې زما سره چې کندان دي یا غریب دي، هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنزلستنی دي، شپېته تنه د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې زموږ کندارۍ خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د ښځینه کالوی جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدل او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیواناتو لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او له دې لارې د کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوی د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس آی وی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8.5 زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي د ایس آی وی یوازې د شاوخوا 8 زره ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اګست پورې به پوره شي. دې مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د ایس آی وی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس آی وی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8 زره د ایس آی وی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېیمې کلیزې په مناسبت وویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8.5 زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
شاوخوا 8 زره قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سږ کال پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نیغ غوښتلومې واخیستل شي، رویټرز خبری آژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د ایس آی وی ویزو له ورکولو وروسته به له 10,000 څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولی چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 40,000 ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي، په 10,000 هغه افغانان چې له 2001 تر 2018 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسئلې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولي چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړې ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازی نو استواله. د دغو خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه قانی شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بې له دې چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرېښودې. د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړې چې د یرغل د پای ته رسیدو، د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو مینو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حملې په ترڅ کې 1,200 تنه ووژل او تر 250 ډېر نور یې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمېر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي، په دې ترانګه کې د قحطې نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره، یعنې راتلونکې اونۍ، په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده، یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي، خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نادولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تېر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم، که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه، خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس سادات چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه، تېر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شوه او په اونیو په بند کې وساتل شوه. درمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوه، نجونې او ښځې د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پرتګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پتګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی دریس څخه دفاع کړې ده، خو کوټلی نه دی ویلي چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکي ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې یوه ښځه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون سمبولیک بولي. جنسیتي برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغو نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړی په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتونکی ده.
متاسفانه این روزه ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در افغانستان
لبدا ملغندن موگه در نشو که ولی چه به افغانستان که جنسیتی برابری پا پام کنی ولکی گی ده خزه کار یوازی ده کور ده چلو رو دیوالونو ترمینز دی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکه ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت دی که ولی چه پر مختللی طول نوالری لطفاً دست اینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه و وایی یو والی او ورتیا پا پام کنونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را بدن نظر بگیری.
پا 2004 کال که در افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کری او در ملی شورا و بیش سلن چوکی خزو تا زنگری کری وی. تر 2020 کال پوری افغان خزو د ملي شورا له 294 څوکیو څخه 95 یې ګټلې وي. مسوده کروخی په تیر جمهوریت نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي و. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د خزو او نارینه و ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني کدران رشد و انکشاف و توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده پرمختګ او تحرک کول شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابرۍ یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاو له مخې کولی شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه و سره په همکاري د ټولنې د مخ ته تګ لامل
شي.
په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو مخکې هم دغه هیواد له هغه هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې شمېرې درلودې. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او صحرایي مجازاتو په اړه رپورټونه ورکول کېدل. خو د بشري حقونو د چارو څېړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور وایي په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزن لپاره د زمینی برابرول، د جنسیتی برابرۍ په اړه څېړنې، او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسولیتونو په اړه پوهاوی و. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتی برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپلو لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشۍ سره. داسې نه چې دوی ته څه پیښ شي. د افغان ښځو بدبختي نن ورځ د خپلو نارینه وو پلرونو ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یوه له مرکزی برخو څخه جنسیتي برابري ده، خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
That goal is clearly not achievable in Afghanistan, but
da hadaf pakara da wal pa Afghanistan ki da lastara ul war na dai khuda zmug la para muhim da chu wayu pa Afghanistan ki da Taliban un awada chalan tar 2013 kal pore da jinsiyati barabari da tala sakul pa barkha ki da nari wal hatu pa barkha ki yow jiti pa shatak dai
to achieve gender equality by 2030.
د 2023 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په درېمه په یو بیان کې وویل: نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په څلورمه دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 16مه ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارت کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاده اکبر:
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
انگاری جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی ګام دی. وروسته له دې چې دا جرم مکرر شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي. د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي، افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت ښه شي، په دې پوهېدلي چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بېلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه، متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له اتمې مخکې پر ښځو او نجونو بندیزونه لري کړي.
حالا ببینئ شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است،
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې نجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخه تړل شوي او هغوی چې پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته هماغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي، موږ څه پوښتنه ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اسدي